دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د جلال آباد په ښار کې نن د شنبه په ورځ د تلی یا میزان په درېما یو بل مرګانې چاودنه وشوه. عیني شاهدان وویل چې بم د ښار په لومړۍ ناحیه کې د هغه سړک په مخ په یو ګلدان کې ایښودل شو چې د طالبانو د موټرو کاروان ورنه تیرېده. د باختر خبری آژانس هم د چاودنې خبر تایید کړی دی خو یوازې دومره ویلې دي چې د ښاروالۍ یو کارمند په دغه پیښه کې ټپي شوی دی. خو سیمایزو رسنیو د باخبرو سرچینو په نقل قول رپورت ورکړ په نننۍ چاودنه کې دوه تنه طالبان وژل شوي دي او ملکی افرادو په شمول اووه تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې فونی د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې وایي پر طالبانو باندې د لګول شوو بندیزونو باوجود ملګری ملتونه او یو شمیر خیریه سازمانونه کولی شي چې افغانستان ته درمل او خوراکي مواد وارد کړي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر له طالبانو سره په مالی برخه کې معامله کېدای شي. د امریکا د خزانې وزارت په دې اړه دوه عمومي جوازونه صادر کړل. د یو جواز لمخه غیر دولتي سازمانونه او ملګر ملتونه به اجازه ولري چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوي. د دویم جواز لمخه حکومت کولی شي چې د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر خوراکي مواد او درمل له بهر نه وارد کړي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویل دي چې دا وخت په افغانستان کې 14 میلیونو افغانانو ته په سمه توګه خوراکي مواد نه رسیږي مسؤل نه دي. کوم خلک چې تعلیم او زده کړه لري او په خورونو کې ژوند کوي وسه د بیروزګارۍ لامل د ژوند وضعیت خراب شوی دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري. زینو محلي رسنیو د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د وزارت د مرستيال او ویان زده الله مجاهد لقوله ریپورت ورکړی دی په داسې حال کې چې د تابعیت په پاڼو او د هویت په کارډونو او پاسپورتونو کې به د دولت نوم د افغانستان د اسلامي امارت په نوم بدل شي. کوم خلک چې مخکینی پاسپورتونه او د هویت اسناد لري هم د اعتبار وړ دي. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د سرمشریزی غونډې په دوران کې د کواډ د همکارۍ د سازمان د چتر لاندې د امنیت، اقتصاد، چاپیریال، سوداګرۍ او د کوډنونس په ضد د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په غرض څو موافقې لاسلیک کړي. خو چین د کواډ پر جوړولو باندې انتقاد کړی او وایي چې متحده ایالات او سیمه ایز انډیوالان باید د ساړه جنگ د زمانې ذهنیت نور پرېږدي. چین د هند شمولیت له امله هم زیات پریشانه دی. پرون د جمعې په ورځ د لندن، واشنگتن او نایروبی په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر ښارونو کې د چاپیریال د طرفدارانو ویزوانې ډلې احتجاجي مظاهرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې د ځوانانو دا ډله چې د پیژندل شوې 14 کلنې سویډنې پیغلې ګریتا تمبرز د جمعې د ورځې د تحریک غړي دي په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې سږ کال په نومبر کې د چاپیریال په اړه د غونډنا مخکې د ځمکې د تودوخې د درجې د کنټرولولو او د چاپیریال د خوندي ساتلو په باب کوټلي او عملی اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې په موزمبیق کې د داعش او القاعده د وسلوالو حمله وستر زیاته حد پورې په شا تمبول شوې دي او د موزمبیق پوز هغه سیمې بیرته نیولې دي چې د داعش او القاعده وسلوالو څو موده مخکې نیولې وي. د هغه افریقایي هیواد عام ولسی خلک پر راتلونکي وخت کې د نورو حملو له ویرې ناقراره دي. د موزمبیق له پوځ د القاعده د وسلوالو په خلاف په جنگ کې د گاونډي هواد رواندا پوځیانو هم ملاتړ کړو. د هغه هواد په شمال کې یو زیات شمیر خارګوټي د جګړو لامل اړنګ شوې دي او خلک وتلې دي. حکومت هڅه کوي چې ملکیان وهڅه چې به تخپل کورونه ته راستان شي خو خلک زړه نازړه دي. توقع ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې د تیرو شپږ کلونو د قدرت په ګدای ناسوه د یک شنبه په ورځ به خپل مقام نه راښکته شي. ګڼ شمېر تشریفاتي مراسم هم په پام کې نیول شوي دي. نوموړی د خپل قدرت په زمانه کې د اروپا او د نړۍ په سیاست کې مهم رول ولوباوه. جرمنی دا وخت د اروپا تر ټولو ستر اقتصادي قدرت ګڼل کیږي او په نړیواله کچه د متحده ایالاتو او چین وروسته په دریم مقام کې واقع دی. دنده سرته ورسوله او د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ملي مرکز یا سی ڈی سی د تازه معلوماتو لمخې کوم خلک چې د کورونا د کوینونس د واکسینو لګول نه ډډه کوي د ډیلټا په ویروس باندې داخته کېدو په روغتون کې د بستري کېدو او مړینې چانس د هغو کسانو په پرتله 10% زیات دی چې دوه ځلې واکسین لګولي. سی ڈی سی وایي چې دا وخت د امریکا د ټول نفوس 45% خلکو ځانونه وقایه کړي دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه معلوماتو لمخې د جمعې تر ماښامه پورې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس په بای ویروس باندې لاخته کېدو نه وروسته په روغتونونو کې د مړو شو ناروغانو شمیر 6,90,000 یو سل دوه پنځوس ته لوړ شو او په 2,00,000 9,05,544 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د امریکا د مالیه وزارت د جمعې په ورځ دوه عمومي جوازونه صادر کړل. چې لومړی جواز د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون غیر حکومتي موسسو ته د هغو طالب چارواکو سره چې د بندیزونو سره مخ دي د بندیزونو سره سره د بشري مرستو د رسولو لپاره د تعامل او همکاري اجازه ورکوي. او دوهم، افغانستان ته د خوړو، درملو او نورو موادو د واردولو او صادرولو اجازه ورکوي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې د دوغو جوازونو د اغیزو په باب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د مرستيال خانجان الکوزه سره مرکه کړې ده.
د امریکا د مالی وزارت ملګرو ملتونو او غیر حکومتي موسسو ته اجازه ورکړي چې افغان حکومت چارواکو سره د درملو او بشري مرستو په برخه کې راکړه ورکړه ولري. تاسو دا فکر څنګه ارزوئ؟
دقیقه خبره ده، دغه کم حالات چې د بین المللي سازمانونو او د ملل متحد او د خیریه موسسو د فشار په اساس امریکا دې ته غاړه کېښوستله چې هغه د افغانانو شخصي پیسې او تجارتي مسایل د صحي مسایلو لپاره د خامو موادو لپاره د غذایي موادو لپاره تجارتي پیسو دغه کومکونو ته خیریه کارونو ته اجازه ورکړل شوه. دا هم زموږ د اقتصاد لپاره یو ګټوره خبره ده. زه په دې باور یم چې دا ماشین د اقتصاد چې په ځای ولاړو دا به 50% په حرکت راولي او دا یو ښه کار وشو. ان شاء الله په دې باور یم چې نور به یو ډېر لوی مشکل چې هغه قاطي او قیمتي او بیروزګاری مسایلو په دې سبا یو څه سهولت راشي. اما هیله مې دا ده چې هغه پروژې او هغه ادارات چې په افغانستان کې انکشافي پروژې په مخ باندې وړلي او هغه 2.2 میلیارد ډالر په ارزښو چې آسیایي بانکو یا اسلامي بانکونو یا نور بانکونو کومک کړی، دغه کومکي پروژې هم چې اکثره سکتور خصوصي پکې داخل دي او سکتور خصوصي 50% یا 10% یا 30% باندې پروژې په سرکونه دي، لکه د کابل حلقوي سرک یا په سرتشه د بدخشان سرک یا نور سرکونه، دغه قراردادونه شوي دي. پیسې موسسات باقي دي خارجي. هله دا ده چې دغه پروژو ته هم توجه وشي. دغه پیسې هم
الکوزه فکر کوي چې دا پریکړه په افغانستان کې په بانکونو باندې فشار کم کړي.
بدون د شک که چېرته بل کوم میکانیزم صحو ته جوړ نکی نو کوم دلایل چې وو د اجازه ورکړې ده چې د خیریه موسسې او هغه مواد چې افغانستان ته خصوصا غذایی مواد او صحي په ارتباط باندې او د خلکو د عام ضرورت په خاطر باندې دي باندې پابندي نشته، دې ته اجازه ده. دا طبعا په بانکونو تاثیر وکړي ځکه چې پیسې د رفت او آمد به خلاص شي. هغه قیدات چې د ډالرو د انتقال او د ترانسفر په ارتباط باندې وو، البته دوی به کوشش وکړي چې یو میکانیزم متبعي چې دا پیسې ثابت شي چې دا پیسې د غذایي موادو په خریدارۍ ته ځي یا په سرتر شبدیهي موادو یا د عامه خلکو مشکلاتو د لرې کولو دپاره دي. دا به صحیح هغه به وشي، اما عمومي بانکونو مشکل به انشاءالله حل شي.
تاسې افغانستان بانک ته وړاندیز کړی چې که چېرته بانکونه هغه پیسې چې افغان سوداګرو پانګوالو پکې ایښي نشي ورکولی، دوی چمتو دي چې نورې پیسې برابرې کړي تر څو له بهر څخه افغانستان ته پرې راکړه ورکړه وکړي؟
یو تعداد کمپنیانې دي چې غټې کمپنۍ دی چې د هغې خام مواد ختم دي، پرزن د کوکاکولا کمپنۍ ده یا نورې غټې کمپنۍ دي، چې د هغوی سره مونږ قراردادونه لرو او دا قراردادونه اوس ختمیږي او مونږ ته ډېر لوی زیان را رسېږي. یا مالونه هلته خریداري کړي دي، لس فیصده پیسې شل فیصده لیږلي دي، اتیا فیصده پاتې دي، که دا ور ونه لیږو زمونږ هغه پیسې سوځي. نو د دې دپاره زمونږ اوسنی عاجل وړاندیز دا و چې مونږ په بانکونو کې پیسې لرو، حسابونه هم شته، پسندازونه شته، اما که چېرته د افغانستان بانکونو ته اجازه ورکړي، خصوصا چې دوی نمایندګي لري په نیویارک کې په خارج کې، چې مونږ نوې پیسې ورله ورکړو او دوی هغه راله انتقال کړي، نو دا هم د افغانستان بانک زمونږ سره وعده کړې ده. امیدوار یو چې انشاءالله دا به وشي.
پاکستان حکومت اعلان کړی چې د مڼو پرته په تازه میوو باندې مالیه پاسه کړې ده. تاسو د پاکستان د دې اقدام په اړه باندې څه وایئ؟
مونږ یې تقدیروو او واقعت خبره دا ده چې د اصل ټکس چې دوی لګولی او ډېر جګ و، او هغه زمونږ د صادراتو دپاره ډېر زیات اصل ټکس اصلا په تجارو باندې نه کېږي، هغه په پروشنده باندې دی د قانون له مخې په ټوله دنیا کې، اما اوس یې په مڼو باندې نه دی لرې کړی. زمونږ ډېرې مڼې ځي، امیدوار یم چې په مڼو باندې هم لرې کړي، زمونږ خبرې ورسره روانې دي، اما په نورو موادو چې لرې کړو دا مونږ تقدیرو د پاکستان د دې هرکلی کوو.
د مرکې نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خوراک او صحت نړیوال سازمانونو په افغانستان کې د وژن کې بشري ناورین او فقر زیاتېدو خبرداري ورکړي او میلیونونو اړمنو افغانانو ته په بیړه د کومک رسولو غوښتنه کوي. د پاکستان حکومت هڅه کوي نړیواله ټولنه قانع کړي چې د طالبانو سره خبرې وسی. نور جزئیات په راپور کې واوري.
نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسنی حکومت په رسمیت پیژندلو کې د لوی مشکل سره مخامخ ده. دوی د طالبانو د اسلامي امارت دریز نه خوښي، خو ترڅنګ یې د افغانستان ثبات هم ورته مهم ښکاري.
I believe that engaging
the کوالو د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړو، نو باید د طالبانو له مشرانو سره خبرې وشي. د تیرو شلو کلونو موده کې په افغانستان کې ډیر صحیح پرمختګونه شوي دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د پولیو د لمنځه وړلو کمپاین پرمختګ کړی دی او داسې نور. دا لاسته راوړنې اوس د هغه هیواد د صحي سیستم دورانیدلو له امله له لوی خطر سره مخامخ دي.
طالبانو په خپل هم د څه څرګنده کړی د چې پر رسمیت نه پیژندلو بیا وسیلی کړی دي چې کوو منل شي نو نړیوالو سازمانونو ته به استازي ولېږي او د مالی مرستو بیرته ترلاسه کولو سره به افغانستان له مالی بحران بچ شي.
انلس کجدي اقدام ونه شي، افغانستان د لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. صحي کارکونکي له هیواد نه وزي، په دې توګه به د متخصصینو کمبود د راتلونکو ډیرو کلونو لپاره بد عواقب ولري.
د خوراک نړیوال سازمان هم د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکو چې په افغانستان کې قیمتي زیاته شوی، کارونه بندیږي او نغدي پیسې په خلاصې دودي، او د افغانستان یوازې 15 سلنه خلک د نورمال خوراک توان لري.
Our surveys right now show that 9 out of 10 people
زموږ تازه سرویګان ښکارا کوي چې په هر لاسو تنو کې نه تنه په کافي اندازې خوراک نه لري. په لاسو کې وټنه داسې گزاره کوي چې په پور باندې خوراک ځانته برابر وي، یا کم خوراک کوي او یا هم بے کیفیت خوراک ترلاسه کوي. او په تیرو دوه اونیو کې 50 سلنه افغانانو لک تر لګ یو ځل هیڅ خوراک نه درلود. اوس که غواړو د دې ستونزې مخه ونیسو، نو موږ باید 200 میلیونه ډالره عاجل ولرو چې د ژمي تر را رسیدلو مخکې ورته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان په رسمي بیان کې هم لیکلي دي چې د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او دا وضعیت د بهرنیو مرستو د بندیدلو سره نور هم خراب شوی دی.
متاسفانه لږ اقتصادي ستونزې شته دي په افغانستان کې. اقتصادي ستونزې بیخي کارونه ټپه ولاړ دي، نو ډېر یو تجاران او د سی واړو وړو هټۍ وال دکانداران ډیر زیات تشویش کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه باید د سیو طرح جوړه کړي چې د طالبانو د پر رسمیت پیژندلو سبب شي، خو په دې شرط چې هغه هم د نړۍ تقاضاوي ومني.
وی ار سینګ ایگزیکټلی واټ دی ورلد از آسکینګ فور.
ګورې موږ په بشپړ توګه هماغه خبره کوو چې نړۍ غواړي. موږ وایو چې په خپل پریکړه کې واقع بینانه ووسی، هڅه وکړئ د هغوی سره په یوه نوې لاره اړیکې ولرئ. کوم چلند چې د هغوی سره شوی نتیجه نه درلودله. تاسې ډیر وخت درلود، شل کاله ډیر وخت دی. که تاسې په دوه لسیزو کې هغوی قانې یا لمینځه وی نه وړل، اوس به په راتلونکو دوه میاشتو یا دو کلونو کې څنګه وکړئ؟ نو فکر کوم په تګلاره کې لسره کتو ته اړتیا ده.
ډیرو هیوادونو له دې عمله خفګان څرګند کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت ټول شمول نه دی.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
امریکا د کانګرس یوې استازې په افغانستان کې د میرمنو سره د طالبانو د چلن له امله اندېښنه لري او وایي د جمهور رئیس بایدن ادارې ورته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د میرمنو د ستونزو د څار لپاره به یو جګپړی چارواکی مقرر کړي. د آشنا تلویزیون سره په یو مرکه کې د کانګرس غړي ماریس کلین دا هم ویلي چې غواړي د پاکستان د رول په اړه هم پښتنې وسی. زموږ همکارې شهناز نفیس لومړی ترې پښتنه کړې چې د افغانو میرمنو د آینده په اړه ولې په ظاهر د جمهور رئیس بایدن په اداره کې خاموشي لیدل کیږي.
کتاسو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي کانفرنسونو او د ولسمشر بایدن په اداره کې د چارواکو مرکو ته پام وکړي، نو د هغوی نه زیاتره د افغانستان نه د وتلو په لارو چارو پښتنې کیږي. دغه وجه ده چې د ولسمشر اداره دغو مسلو ته ډیر پام کوي. باید ووایم چې دا په دې معنی ونه خستل شي چې ګوندې امریکا د مسلې ته پام نه کوي. اوس دوی ورسره په تګلاره کې بدلون کوي چې د بشري او په ځانګړې توګه د خزو اقونو ته پام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن مونږ ته ویلي چې د افغانستان میرمنو د ستونزو د څار لپاره به د بهرنیو چار په وزارت کې یو لوړ رتبه چارواکی مقرر کړي. په کانګرس کې زمونږ یعنی د خزو غړو لپاره دا یو لوی اندېښنه ده.
تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د خزو ګټې د ډیرو مشکلاتو وروسته ترلاسه شوي. ستاسو په نظر امریکا او نور ملګری داسې څه کولای شي چې په افغانستان کې د خزو مرستې جاری وساتي؟
Well, this is a huge concern. I mean, I think any nation state. دا ورته غټ اندېښنه ده. زما په فکر هر هغه یوه چې د میرمنو وړتیا او قابلیت نه مني او یا په ټولنه کې د غوي د برخي کمولو هڅه کوي، نه د کورنۍ او بهرني خطر سره مخ کیدای شي. امریکا او لویدیز ته په کار دی چې طالبانو ته په ګډه ځواب ویلو لپاره همکاري وکړي. امریکا د وړاندې نه د افغانستان مالی پنګې تړلې دي او دا ځکه چې غوړي طالبان د خزو احترام او نړیوال قانون عملي کول باندې باور وکړي. زما باور دی چې امریکا او نړیوال ملګری به په طالبانو باندې دا فشار جاری وساتي.
اکثر سیډونکو نیوکی کوي چې د بشري حقوقو په اړه د ولسمشر بایدن اداره د طالبانو نه دا تمه کوي چې طالبان به د ولس بشري حقوقو ته زیان ونه رسوي. په دې اړه سوای
طالبان زمونږ هیواد سره ژمنه کړې و او کله دې خبرې نه په شاکی نو د پایلو سره به مخ کیږي.
اوکی وټ کډ بی د هغې سپایلې کې دی شي.
Well, there's certainly consequences in terms of
هغه د چې پنړیواله کچه به پر رسمیت ونه پیژندل شي او پنړیوال اقتصاد کې به برخه ونه خستل شي.
ستاسو په فکر دا طالبانو لپاره سمانا یا ارزښت لري؟ دا خبره بیخی یقینی ده چې دا به د طالبانو په ګټه نه وي چې اقتصادي په بشپړه توګه مات شي. افغان ولس د لوګي او یا نور ستونزو سره مخ شي، او دا به په دې وجه چې طالبان د نړیوالو سره ژمنې نه پوره کوي. که چین افغانستان د خپل سیاسي ګټو لپاره کاروي، نو د ولس مشر بایدن تګلارې به بیا سوي.
I think China's efforts to extend its influence.
زما په فکر په نړۍ کې چین د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي، او دا د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. خو څنګه چې تاسو ویل، په افغانستان کې وضعیت په یو حال نه دی. دا د ډیپلوماسۍ لپاره یو لوی فرصت دی، او تمه ده چې د بایدن اداره به د ډیپلوماتیکي هوښیارتیا نه کار واخلي. د کانګرس اکثر غړي دا پوښتنه کوي چې پاکستان ته د هغوی په وینا د دوه مخیزه تګلارې سزا ورکړل شي. تاسو خپل څه وایي؟
Well, I know that this has been a topic of
interest. ما ته پته ده چې د امریکا د مشرانو جرګه او ولسی جرګه کې زموږ د ملګرو ترمنځ دا مهمه موضوع ده. زه په خپله دا غنم چې په کار د پتیرو شلو کلونو کې د پاکستان د نقش په اړه پوښتنې وشي. زه د راتلونکو په اړه خبره نه یم، خو په دې اکله د بایدن د ادارې نه د زیات څه اوریدل غواړم، او دا ته ما کوم چې کانګرس په دې اړه سخته څارنه روانه وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د کابل واک د طالبانو د ترلاسه کولو وروسته پاکستان ته نوي کډوال له افغانستان څخه د راتللو اجازه نه لري، په دې بر کې د ډیوی رادیو خبریال ذوالفقار بیټنی رپورت جوړ کړی.
د کراچۍ پښتون میشتي سیمې الاسیف سکوير کې چرته چې د پښتونخوا قبایلی سیمونو راغلي خلک ژوند کوي، هلته ګڼ شمیر کې بیا د تیرو پنځه باندې دیشتو کالو رسې کډوال شوي افغانان هم اوسیږي. شابودین چې یو افغان کډوال دی او په لاسیف سکوير کې خپل کاروبار لري، وای چې دلته اوسیدونکو کډوال نه غواړي چې افغانستان ته بیرته لاړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اوس مهال اقتصادي هلې ځلې ودرېدلې دي، او کوم خلکو سره چې دوی هلته په تماس کې دي وای چې خوړلو لپاره ډوډۍ نه مندوي.
تقریبا 80% خلک اوس غواړي چې موږ افغانستان نه ځو، ولې نه کاروبار دی نه ژوند دی. هلته خلک ته وحشت دی، د خلک په موږ کې وحشت جوړ شوی ده. ټول داسونه چې ریفیوجیز دي توسي دي، ټول خلک چې کوم خپلوان دي هلته د روزانه دي سره رابطه کوي چې یو رای حل وزي چې موږ وزو دي ځای نه دي. موږ هلته بندوبست کې دلته مشکلات دي، د خلکو ستونزې ډېرې دي، غربت دي، بیروزګاری دي. دلته
بیا داسې ځینې خلک هم شته دي چې د افغانستان وضعیت خرابېدو وروسته پاکستان ته په پټه راغلي، خو وایسه قانوني اسناد نه لري چې دلته اوسیږي. یو تن چې معلومات او مخ نخ کارولو په شرط یې ډیوه سره خبرو کې وویل چې یو میاشت وړاندې پاکستان ته راغلی و چې دلته به روزګار وکړي او خپل فامیل دلته راوستلو لار به هم هواره کړي، خو وایي د اسنادو نشتوالي له امله د پټ ګرځي چې پاکستان دولت بیا واپس افغانستان ته نه واستوي.
مونږ د افغانستان د هزاره ټولنې سره تعلق لرو او په مسلک شیعه یو. مونږ ته نه د معلومه چې مونږ کومه ګناه کړې ده چې بیا هر څوک راځي او زمونږ ټولنې یا مسلک سره تعلق لرونکو باندې ظلم کوي او وجنی مو. تر دې وخته پورې چې کوم ګروپ یا وسلوالې ډلې په افغانستان کې راغلي، په مونږ ظلم کړي او ټولنې ته زیان رسولي. په دې خاطر چې خپل سر خوندي وساتم، ما د پاکستان سفر وکړ او په کومې ویلارې دلته رالم، خو اوس خپل فامیل ژوند ته اندېښمن یم.
په الاسیف سکوير کې میش نور افغان کډوال وایي چې تمه یې لرله چې حالات به سم شي او په افغانستان کې به یو پایدار امن راشي، چې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي او په آزاد توګه ژوند وکړي. کډوال زیاتوي چې د اسلامي نظام ورته مشکل نه لري، خو باید د خلکو په خوخه دی راشي. وای داسې نظام دی جوړ شي چې هرې طبقې ته قبول وي او پکې برخه ولري.
بچی می دی لویسو یندل ته دی پیدایش اندل تاسو وای خو هغه هم چې زنن غواړم روان سم دی سره روان دي خپل وطن خوشاله دي ځکه دلته بل کار قسم نشته د نغایو کار د نو سار راپورته شه به کار د شپې ته وید کېدو پورې کار هلته بیا دا شی نشته هلته یو څه رزمه کې سي یو څه کار سي یو څه هغه نه گزارا کیږي چې لږه را جنگونه ختم شي نو ټول کارونه ټول خلکو صحیح دي
د پاکستان لخوا نوی کډوال نه را پریخولو پریکړې پاړه پاکستان کې میش افغان کډوال وای چې دوی په افغانستان کې پاتې شوی خپلوانو جان او مال په خطر کې ویني خو نشي کولای چې په پاکستان دولت سره زور وکړي چې نوی کډوال قبول کړي ذوالفقار بیٹنای وایس اف امریکا دیوا کراچۍ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د کینیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په تیرو دوو کلونو کې نه اتیاتنه هغه کینیایان چې سعودي عربستان ته د کار لپاره تللي و مړه سوي دي. سعودي چارواکو ورته ویلي دي چې زیاتره کسان د زړه د سکتې له امله مړه سوي دي. په سعودي عربستان کې د کورنۍ کارکونکو سره بد چلن یو پخوانی مسأله ده او د کینیا چارواکي وایي چې هغوی په دغه اړه آزاد تحقیقات نه دي کړي. محمد یوسف د نایروبی څخه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیه درته اوروي.
په کینیا کې د بهرنیو چارو کمیټې ته دغه ملک د بهرنیو چارو لپاره لوړ پوړي چارواکي مچریا کماول چې په سعودي عربستان کې چې څومره هم کینیایان مړه شوي دي د هغوی د مرګ په علت باندې شکمن دي. هغه ویل
وی هاف کمپیرډ د ډیثس سو اټس ناټ پوسیبل دټ
مونګه د دغه مړینو مسایکر کړی دا ځکه ممکنه ده چې په قطر کې درې کسان مړوي په متحده عربی اماراتو کې یو مړوي په کویت کې دوه مړوي نه په عمان کې مړوي او دغه ډول دوه په بحرین کې مړوي او بیا سلوي خپنزوس په نور ملکونو کې مړوي او دغه نه د زیاتره کسان چې ځوانان دي د هغوی د مرګ علت دی د زړه حمله وی په سعودي عربستان کې په تیرو نه میاشتو کې نا سلويخ کینیایان د زړه د حملې لامل مړه شوې دي.
د دې سات د څو مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا د جلال آباد په خار کې نن د شنبه په ورځ د تلې یا میزان په دریمه یو بل مرګانه چاودنه وشوه. عیني شاهدان وویل چې بم د خار په لومړی ناحیه کې د هغه سړک په مخ په یو ګلدان کې کودر شو چې د طالبانو د موټر کاروان ورنا تیرېده چې د بم په ننۍ چاودنه کې دوه تنه طالبان وژل شوي دي و تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونې د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې وایي پر طالبانو باندې د لګول شوو بندیزونو باوجود ملګری ملتونه او یو شمېر یا سازمانونه کولی شي چې افغانستان ته درمل او خوراکي مواد وارد کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویل دي چې دا وخت په افغانستان کې 14 میلیونو افغانانو ته په سمه توګه خوراکي مواد نه رسیږي او له دې بابته مسؤول نه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن، د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د کواد د همکارۍ د سازمان د چتر لاندې د همکارۍ په غرض څو موافقې لاسلیک کړې. او د جان هاپکنز د پوهنتون د تازه او معلوماتو له مخې د کورونا د کورونا سپوبای ویروس باندې د افغانستان په شمول په نړۍ کې 4 میلیونه و لکه دغه ډیر زړه او یو سلو شپږ 50 ناروغان مړ شوي دي. بل خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې د دلتا د ویروس د خپرېدو وروسته په متحده ایالاتو کې د مړو او ناروغانو د شمیر کچا اوس بیرته لوړه شوې ده. ورځپاڼه وایي چې د هغو مړو شمیر هم زیات شوی دی چې لا وارث دي او خاورو ته د سپارلو مصارف د محلي ادارو په غاړه دي چې لا وارث دي او خاورو ته د سپارلو ذمہواري د ایالتي او محلي چارواکو په غاړه کې لویږي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.